द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام شه خدر من اوریدونکو خرغلس دا یو ساعت خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د پنځمبه ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې سلور شتمنېټه ده دا وخت په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې پنځنیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار ته بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرم
دغه مهم خبری خبرونه د مهم خبرونو سره ټکونه پیلو
پاکستان وای د سعودي عربستان د نوی جوړ شوی اسلامي ملکونو اتحاد برخه به وي خو د ایران یا شام په خلاف پوځي عملیاتو کې به برخه نه اخلي
دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولی دي چې هغوی د ترهګر تنظیم آی ایس یا داعش راوچتولو کې لاس لري
د پاکستان د سپریم کورت د هدایاتو په رڼا کې د سنې د بشري حقوقو یوې کمیټې اسلامي نظریاتي کونسل ته د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون لپاره د وړاندیزونو خواست کړی دی
اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا ہے ہو لیکن اس کے سیف گارڈ اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکیں
او افغان چارواکی وای د هلمند سنگین ولسوالۍ کې په عملیاتو کې 15 سلبي طالب وسربال وجلی دي امریکایي چارواکی وای چې د سنگین ولسوالۍ واپس اخستلو لپاره په عملیاتو کې برخه اخستي د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی وای
ولسوالۍ مکمل دي امنیتی دولتي ارګانو پلاس کړه او د سی واقع نه پرون نه بل ورځ نه ریس وخت د سی کار نه وسوي سنگین ولسوالۍ دښمن پلاس لیدلی
سرتي کې تاسو واوریدل اوس هم خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان وای دوی د شام صدر بشر الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي پاکستان په شام کې د بهرنی پوځي مداخلت پر ضد دی او د شام د علاقایي سالمیت مرسته کوي پاکستان دا هم ویلي دی به د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی د سعودي عربستان په مشرۍ کې ائتلاف برخه وي خو د ایران او شام پر ضد به په څه قسم عملیاتو کې برخه نه اخلي
افغان چارواکی وای د ملي پوځي ځواکونو د هوایی ځواکونو په مرسته توانېدلی دي چې د سنگین ولسوالۍ مهمې برخې بیرته خپل تر کنټرول لاندې راولي د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار وای چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 طالب وسلوال وژل شوي په لسګونو نور د عملیاتو په مهال ژوبل دي د امریکې پوځ ویاند کول مایکل لاهارن وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دوی هوایی ځواکونه په عملیاتو کې برخه اخیستي وه په دې هکله زموږ همکار بختور شانه نور تفصیل په دې رپورټ کې
د افغانستان جنوبی هلمند ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی د طالبانو دغه دعوی رد کړي چې ګنې سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلوي دلې ده
ولسوالۍ مکمل دي امنیتي دولتي ارګانو په لاس کې ده او د سی واقع نه پرون نه بل ورځ نه ریس وخت د سی کار نه وسوي سنگین ولسوالۍ دښمن په لاس لوي دلې
د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار هم ډیو رډیو ته د هلمند د جګړې په ورستی تفصیل کې ویلي افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو د کومک سره په دغه جګړه کې ګټه کړې دي او طالبانو ته لوی مرګ جوړه اړولې نوموړي رسولیار ویلي د هلمند په یو شمیر سیمو کې هوایي عسکر ښکته شوي دي او ډیر زر به د سنگین ولسوالۍ واک اختیار د طالبانو نه واخلي په هلمند کې لتیر یوې هفتې راهیسې سخته جګړه روانه ده او طالبانو د سنگین ولسوالۍ زیاتره برخې قبضه کړې دي په دغه ولسوالۍ کې د مطبوعاتو تر مخه یوازې د پولیسو مرکز د طالبانو د ولقې نه بهر دی د هلمند د پولیسو وایان شاه محمود آشنا نړیوالو مطبوعاتو ته ویلي د سنگین ولسوالۍ د پولیسو په مرکز کې د افغان عسکرو یوه ډله دیره شوې ده نوموړي آشنا ویلي طالبانو د پولیسو ردغه مرکز نه ګیرا چولې وه او تر ډیره وخته افغان عسکرو ته کومک هم نه و رسیدلی چې وروسته ورته هوایي کومک ورسېده او دغلته نه یې جوبل پوځیان وویستل
په پاکستان کې د سنیت بشري حقوقو کمیټې سپریم کورټ ته د مذهب سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. سینیټر نسرین جلیل پرون د کمیټې غونډې پر مهال ویلي چې دغه قانون کې بدلون راوستل ډیره مهمه او ضروری ده، ځکه چې د دې قانون نه غلطه استعمال هم کېدای شي. سینیټر فرحت الله بابر ویلي هغه تنانو ته سزا ورکول پکار دي کوم چې د مذهب سپکاوي غلط کیسونه درجوي.
پاکستان د بنگلاديش هغه تورونه رد کړي چې ډاکا کې د دوی یو سفارتکارا بنگلاديش کې د ترهګر فعالیتونو مالی مرسته کوي. میډیا رپورټونه وایي د بنگلاديش حکومت د غیر رسمي خواست وروسته پاکستان د ډاکې نه خپل دغه سفارتکارا راوستي. د رپورټونو تر مخه د بنگلاديش چارواکو ویلي چې د دوی په ولقه کې یو تونلاري دا منلې ده په عدالت کې چې دوی ته پاکستانی سفارتکاري مرسته ورکولې.
نن د پنجشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ ښار جیزان ښار یو روغتون کې د اور لګیدلو له کبله شاوخوا 15 تنه وژل شوي او 102 کسان نور ژوبل دي. ژوبل کسان په بیړه سره نورو روغتونونو ته لیږل شوي دي او دا مهال حالت د کنټرول لاندې دی.
د شام خارجه وزیر ولید معلم وای هیواد یې د څه قسم بهرنۍ لاسوهنې بغیر جنیبا کې د سولې خبرو اترو کې د برخه اخیستو لپاره تیار دی. یوه هفته وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام کورنۍ جنگ ختمولو په غرض د یو نړیوال امن پلان منظوري ورکړې وه. ولید معلم بیجنګ کې د چین خارجه وزیر وینګ یی سره د ملاقات وروستو خبریالانو ته په وینا کې دغه خبره کړې ده. نوموړي ویلي د شام وفد به د خبرو اترو لپاره تیار وي کوم وخت چې دوی ته د اپوزیشن د وفد غړو د نومونو فهرست ملاو شي. معلم د دې وضاحت نه دی کړی چې د بهرني مداخلت نه د هغه مطلب څه دی.
په چین کې د پنجشنبه په ورځ شاوخوا 10 ښارونو د هوا الودګۍ له کبله د لوړې کچې په خبرداری کې وي او له همدې کبله ښوونځي تړلې وي او بیجنګ کارخانو ته د الودګۍ کمولو لپاره هڅې پیلولو خبر ورکړل شوی. یوه کاناډایي کمپنۍ چې د ویټالټي ایر په نوم چې د هوا الودګۍ پر ضد یې بوتلونو جوړول پیل کړي وو، هغوی وایي دوی دا مهال په زرګونو داسې قطۍ د هوا صافولو لپاره چین کې خرڅې کړي دي.
او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسف وای چې په جرمنی کې 300,000 کډوال او د کډوالو ماشومانو ته په صحیح توګه باندې تحفظ ترلاسه نه دي او هغوی دا وختي په بیړني توګه مرستو ته ضرورت لري. نور حال په دې حق لباندې تاسو زمونږ همکار ارباب محمدلی وړاندې کوي.
جرمنی ته سخت کال نږدې 300,000 کډوال او پناهګزین رسیدلي دي. په دې کې زیاتره د شام او افغانستان سره تعلق لري. دا خلک په خپلو ملکونو کې د جنگونو او زور زیاتونه د بچ کېدو لپاره ډیر په ګرانو لارو سفر کوي. یونیسف وایي که هر څه دا خلک خپل منزل ته رسیدلي دي، خو د هغو 300,000 ماشومانو لپاره دا یو نوی غیر یقیني لوی سفر دی. دا واړه د زور زیاتې زیات ښکار کېدلی شي. د یونیسف غړې سارا کرو برلن کې د دویم عالمی جنگ په یو زړه ودانه کې ځای شوي نږدې 2,000 کډوالو او پناهګزینو سره د لیدو وروسته واپس جنیوا ته راغلې ده. دا وایي په خیمو او نورو عارضي ځایونو کې دا کسان ډېر معمولي حالاتو کې ژوند کوي. مونږ ډېر د تشویش وړ اشاره لیدلې دي. په دې هنګامي مرکزونو کې د ښځې او ماشومان د تشدد او جنسي زیاتونه د بچ کېدو هیڅ بندوبست نه لري. یوازې په دې مرکزونو نه بلکې د ملک په نورو علاقو کې هم ځای شوي خلک د دې خطرو سره مخ دي. کرووي د کډې کوونکي ماشومانو د حالاتو او ضرورتونو په حق ډېر کم معلومات لري، خو زیاتوي تمه څرګندوي چې یونیسف به په دې ډېر زر قابو ومومي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د امریکای واشنگتن پوسټ رسپانه وای د کورونو چارو امنیت وزارت راتلونکي کال جنوري میاشت نه په غیر قانوني توګه امریکای ته راغلو کورونو خپل هیواد دونو ته واپس کولو عمل شروع کوي. واشنگتن پوسټ د شروع پر ورځ نابخته پور خپور کړی ریپورت کې ویلي امریکا د داسې کورونو په هدف کولو لپاره د چاپو تیاری کوي. څوک چې د تیر کال شروع راهسي امریکای ته په غیر قانوني توګه راغلي دي. ریپورت وایي دا به اول ځل وي چې په دومره غټه کچه باندې 100,000 نه زیاتې کورنۍ د امریکې نه اوباسلې کیږي. څوک چې د تیر کال راهسې په سویلي سرحد باندې امریکې ته راننوتي، په دې کې زیاتره کورنۍ د مرکزي امریکې د تشدد له بدې راتښتېدلې دي. د کورنو چارو امنیت تر اوسه په دغه ریپورت څه ویلي نه دي.
د نړۍ نور هیوادونو په شان دلته په امریکا کې به هم سبا عیسویانو خپل مقدس ورځ کریسمس لمانځي. د شمالي امریکا خلایي کمانډ یا نوراد هم هڅې کوي چې د ماشومانو لپاره سانتا هر کور ته یو ځل ورشي او د کریسمس ورځې تحفې ورکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبان دی او ری پاکستان وای چی دوی د شام صدر بشار الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي. پاکستان ویلی چی دوی به د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف برخه وي، خو د ایران او شام پر ضد به څه قسم عملیاتو کې برخه نه اخلي. دا بیان د پاکستان لخوا په داسې حال مخې ته راغلی دی چې څو ورځې وړاندې د سعودي عربستان حکومت د 34 هیوادونو د ائتلاف اعلان کړی د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د کوششونو لپاره چې پکې سعودي عربستان د پاکستان نوم هم اخیسته. وروسته پاکستان د دغه رپورټونو پخلی کړو. نور حال په دې حقله باندې د سیمینا زمونږ خبریال ریاس حسین راکوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرې پخلی کړی دی چې د سعودي عرب له طرفه جوړ کړی شوی د 34 مسلمان هیوادونو پوځي اتحاد کې برخه واخلي، خو دا خبره یې په ډاګه کړې ده چې د شام او ایران په ضد په پوځي کاروایو کې به ګډون ونه کړي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولي دي چې هغوی د ترهګر تنظیم IS یا داعش راوچتولو کې لاس لري. د پاکستان دننه یو عام تاثر دا مخې ته راځي چې د سعودي عرب له طرفه جوړ کړی شوی پوځي اتحاد د شیعه مسلک هیواد نو ایران او شام په ضد جوړ کړی شوی دی، خو د سعودي عرب له طرفه دغه تورونه رد کړی شوی دی او ویلي دی چې د ترهګرۍ او ترهګر تنظیم داعش په ضد به دغه پوځي اتحاد عملی ګامونه پورته کوي. په دې حق لا د عسکري امور ماهر حسن عسکري رضوی وایي چې د پاکستان او سعودي عرب په منځني ختیځ کې په بهرني پالیسۍ کې تضاد مخې ته راځي.
لیکن ان میں سے کوئی بھی آج تک موثر نہیں ہو سکا ہے.
بیوائی چے چرت ہم یو داسی پوزی اتحاد کامیابی ندی ترلا سکڑی او بیا خود سعودی عرب او پاکستان پا خارجہ پالیسے کے دیر فرق مخترازی. اگرچہ سعودی عرب دا پاکستان یو خدوس دے، خود سعودی عرب میڈل ایسٹ طرف تا پالیسی دا پاکستان نہ بدل دا او پاکستان با انکڑی شی چے دا شیعہ وادونو پزد سگامونا پور تکڑی او گرانا بوی چے پاکستان خپل پالیسی بیلنس اساتی. سیڑنی وائی چے روان کال دا پاکستان پا قبائلی سیمو کے دا ضرب عذب دا عملیاتو نورستو د ځواکونو په وینا که وسلوال تر ډیره حده پورې کمزوري کړی شوی دی، خو د دې ترڅنګ په شام او عراق هیوادونو کې داعش یا IS ته دوام میلاو شوی دی او د پاکستان دننه د طالبانو نه بیل شوی څو وسلوالو هم د داعش یا IS سره الحاق کړی دی. په نږدې ورځو کې د فرانس دننه د بریدونو نه وروسته اروپا هیوادونه هم په دې خبره سلا شوی دي چې د داعش په ضد کاروایی په عمل کې راولي. ماهرین د پاکستان دننه د 34 هیوادونو په دغه اتحاد باندې ګوتې اوچتوي چې څنګه به سعودي عرب وکړي شي چې د داعش په ضد ګامونه پورته کړي، ځکه چې د داعش او سعودي عرب په فلسفه کې یووالی راوړاندې کیږي. په سعودي عرب باندې دا تورونه هم لګي چې په سرکاري او شخصي توګه باندې د سعودي عرب له طرفه IS ته کومک ورکړي کیږي او وړاندې هم د پاکستان او افغانستان دننه نه یوازې وسلوالو ته کومک ورکړي شوی دی، بلکې د وهابي اسلام په خورولو کې هم وړاندې دي. ماهرین وایي چې په سعودي عرب او پاکستان کې د وړاندې نه د توندلارې سوچ او فلسفه مخې ته راځي او پکار ده چې د ملک دننه په دغه سوچ باندې قابو بیا دیشی. په دې حق له د پاکستانی پوس پخوانی جرنیل طلعت مسعود د خپل خیالاتو اظهار صدا سی کوي.
سعودي عربیه او پاکستان یې ان کو تو اندرونی لحاظ سے اپنے آپ کو بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
دی وای چې په پاکستان او سعودي عرب کې د دننه نه بدلون راتل پکار دي، ځکه چې دغه هوا دونه دوران دینه دغه سوچ او فلسفي سره مخ دي او زه خدا وایم چې په سعودي عرب کې غیر معمولی بدلون ته اړتیا ده، ځکه چې دغه فلسفه هم د دغه زین خوره شوې ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
تاسو د امریکا غږ ډیو رادیو اورئ.
منور اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو د ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته غوږ یاست. راځي یو بل رپورټ ولور ته چې په پاکستان کې د پاکستان حکومت د ډاکا کمیشن یو ولور پوری ډیپلوماټ خزینه د خپل څوکۍ نه لری کړی ده او دا ځکه چې په هغې بنګلاديش کې د ترهګرۍ مالی مرستې کولو تورونه لګېدلي دي. نور تفصیل په دې هکله رابعه پیر په دې رپورټ کې.
پاکستان په بنګلاديش کې پاکستانی میشن کې کارکونکي سفارتکاري د تندرو سره د اړیکو لګول سوي تورونه رد کړي دي او دغه تورونه بې بنیاده ګرځولې دي. مطبوعاتي رپورټونه د بهرنیو چارو د وزارت تخلي وایي چې دغه سفارتکار چې نوم یې فارینه ارشد شودل کیږي په ډاکا کې په پاکستانی میشن کې د سیکنډ سکتري په توګه کار کولو چې د بنګلاديش په خاص خپل هیواد ته رابلل سوی ده. خو د رپورټونو تر مخه وزارت پر دې لګول سوي تورونه بې بنیاده ګرځولي او رد کړي دي. څرګنده چې دا لومړی ځل نه دی چې د بنګلاديش څخه د پاکستان یو سفارتکار راشړل سوی دی. د دې څخه وړاندې د روان کال په پیل کې هم سفارتکار مظهر علي د بنګلاديش په پایتخت ډاکا کې د هندي کرنسي غیر قانوني کار کولو او د تندرو سره د اړیکو په تور کې پاکستان ته رالېږل سوی و. د پاکستان او د بنګلاديش د څه مودې راهیسې روان تاوتریخوالي په اړه پخوانی سفارتکار عامر عثمان دی ریډیو ته وایي
تعلقات کم دی هغه خرابې دوه طرف ته روان. نو خبره دا ده چې دا خو یو بانه جوړه کړې ده. اصل کې دا هغه موچی ورما دا لور چې دا اوسې نواجې ده ته دې هندوستان سره ډېر زیات تعلقات دي نږدې او پاکستان سره د دې همیشه تعلق چې کم دی هغه نه دی پاتې شوی. نو دا زما په خیال د هغې سیز نتیجه ده او دا یسې بانه جوړه شوې ده.
د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تاوتریخوالی په بنګلاديش کې د کال 1921 جنگي جرمونو په تور کې څه خلکو ته پانسي ورکولو له وجې مخې ته راغلی و. د دغه پانسیو په اړه پاکستاني پارلیمان کې یو قرارداد هم منظور کړی سوی و چې وروسته د دغه قرارداد په اړه د وضاحت لپاره په ډاکا کې د بنګلاديشي حکومت له اړخه پاکستاني سفارتکار هم رابلل سوی و او دغه ګام بنګلاديش کې مداخلت ګرځول سوی و. د دې نه علاوه د کال په پیل کې بنګلاديشي پولیسو څلور تنه د ایسای سره د اړیکو په تور کې نیولې وو چې د پولیسو تر مخه دغه ډلې په پاکستان کې تربیه ترلاسه کړې وه. په تیرو ورځو کې ډاکا یونیورسټي هم د پاکستاني یونیورسټي سره د هر قسمه تعلیمي اړیکې د ختمولو خبرې هم مخې ته راغلې وې. رابعه پیر، ویسوف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
راجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. کال 2015 هم ختمېدو ته نږدې دی. یو څو ورځې پکې پاتې دی. پاکستان چې په قبایلي سیمو کې کم پوځي عملیات شروع کړي وو، که څه هم پاکستان په دغه عملیاتو کې د کامیابۍ دعوی کوي، خو دغه سیمو کې تر اوسه پورې په مکمله توګه باندې امن هم پر ځای کړل شوی نه دی او د دغه سیمو نه چې د پوځي عملیاتو له کبله په لکونو خلک پې کوره شوي وو، د هغوی د بیا واپسۍ عمل هم ډیر په قلاره روان دی. د پاکستان امنیتي ځواکونه دعوه کوي چې په ټوله قبایلي سیمه کې یې د 3200 پورې توندلاري وژلې دي. په روان کال کې د پاکستان پوځ څومره ګټې کړې دي او څومره پورې امن پر ځای کړل شوی دی او څومره امنیت تر اوسه پورې اوس هم پر ځای کړل شوی نه دی او د خلکو څومره په دغه سیمو کې ستونزې دي، په دې باندې یو رپورټ راکوي د سیمې زمونږ خبریال ارشد مومن.
په قبایلي سیمو کې د کال 2015 شروع په 4 جنوري د خیبر ایجنسۍ تیرا سیمه کې د پاکستاني فوج هوایي بمبارۍ نه شوې وه چې پکې د پوز ویان د ادارې ISPR 1.5 وسلوالو وجلو دعوه کړې وه او ټول کال په ګرد قبایلي سیمه او په خصوصي توګه خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روانو او ISPR وینا تر مخه ضربیاضب نومې پوځي عملیاتو کې تر اوسه 2.5 وسلوال وجلي او د 2.8 پټیزالې تباه کړي. خبریال صبدر داول وای چې ترګرې پیخو کې د روانو پوځي عملیاتو لوجې کیمرا غلې خو دې لامل د بیکوره شوی خلکو مشکلات ډیر شوی.
تیر کال کې که وګوره نو دوا چې کم غټه پرشنو یو اپریشن دربیاز با ور سره ور سره بل چې کم خیبر ټو شروع کړي و دلته تیرا او خیبر ایجنسی نو دا اپریشن دربیاز چې کم نارت وزیرستان مرکز و یا اوسه پورې دې نو دغه کې ډېر علاقې کلیر شوې مونږ ګورو کنه، او نه صرف فټاکې بلکې ټول ملک هم ته وګورې امن راغلو.
په ګرده قبایلي سیمه کې ځایي مشرانو په نښه کولو لړۍ هم روانه وه، او ځای پر ځای د تعلیمي ادارو ړنګېدو خبرونه هم مخې ته راتله. او چارواکي وایي چې ځان له کال 2015 کې 350 زیات سکولونو ته زیان اوښتی. او پېښور پوهنتون کې استاد ګلمرجان وایي چې جنگ د قبایلي سیمو سماجي ډانچه تباه کړي، او هره نوې ورځ به ورته یو نوی مشکل راپیدا کیږي.
خراب ښکاری، خراب ځکه ښکاری چې ستا د دوی ټول نظام برباد کړلو، ستا د دوی چې کوم کاروباري مرکزونه او هغه برباد شولو، د دوی چې څه لږ اګریکلچر وو هغه برباد شو، ځکه چې تا خلک څلور کاله د علاقې نه بار ساتلي دي، دوی څه باغونه وو څه زمینداری وو هغه د دوی لاړله، ستا د دوی بزنس سنټرونه مرکزونه بازارونه ختم کړل وو دې نړول. نو ما ته داسې ښکاري د دوی سکولونه برباد شول، د دوی هسپتالونه برباد شول. ما ته خو هره بله ورځ د قبایلو ډېره د بدبختۍ سره ښکاري، او د ډېر مشکل والی راته ښکاري.
ګلمرجان وایي چې د پوځ لخوا د وسلوالو وژنې داوو د آزادو سرچینو هیڅ قسمه تصدیق نه کیږي چې دغه پوځي عملیاتو په اړه یې شکونه راپیدا کړي.
داسې دی، دا خو به اوس چې شمالي وزیرستان ته خلک ورشي، خلک لاړ شي واپس شي، بیا به اندازه کېږي. اوس شمالي وزیرستان ته خو دا وخت خلک ټول رابهر شوی دی، فوج نه دی. دا دی خلک شک کوي چې تاسو اعلانونه کوئ د اشتیار نه، هره شپه تاسو اعلانونه کوئ چې مونږ دومره ترهګر ووژل، مونږ دا وکړه. ترهګر خو چا ته دوی ښکاره نه کړ. شمالي وزیرستان کې میرانشاه او میرلی خو ما ولیدل په ویډیوګانو کې، چا ته دوی بلډوز کړي دي، دوی برباد کړي دي، خو د کوم ترهګر تصویر ما ونه لیدلو.
په قبایلي سیمو کې د هوایي بمبار، بمي چاودنو او هدفي وژنو لړۍ اوس هم روانه ده، او په نږدېو کې د کور میجنسۍ ځانمرګي برید کې 2 تنه وژل شوي او 55 تنه ټپیان شوي وو. او تیرو 100 ورځو کې په مومند ایجنسۍ کې 2 ماشومانو به شمول 6 تنه وژل شوي او 4 سکیورټي اهلکار ټپیان شوي دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
درمن اوریدونکو، خبری خپرونه دا مهال دوام لري، او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ په نیغه اوري دا مهال. او اوس هم یو بل ریپورت چې د امریکایي وټلې رسنی اداره د بلومبرګ په نامه په خپل یوې ادارې کې د امریکا حکومت مشوره ورکړي چې په پاکستان کې د مدرسو اصلاحات غوښتنو پر ځای په دغه هیواد کې د سکولونو بیا جوړښت او هلته د ماشومانو تعلیم ته پاملرنه وکړي. د پاکستان خیبر پختونخوا کې دا مهال 2.5 میلیون ماشومانو د ښوونځیونو بیرون دي، او د دې ترڅنګ په سکولونو کې اکثره بنیادي سهولتونه هم نه وي. نور تفصیل په دې ریپورت کې د ډیوریجو خبریال احسان محمد خان واوري.
څېړنکاران وایي دغه یو رښتیا خبره ده چې په پاکستان کې د تعلیم لپاره بجټ ډېر کم ایښودل کیږي، او هم د دغې وجه د سکولونو شمیره کمه، اسانتیاوې پکې نه وي، او د استادانو د تربیت اړخ ته هم پام نه ورکول کیږي. د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر او د تعلیم نومیالی څېړنکار قبله یاس په وینا، د مدرسو دننه اصلاحات کول په خپل ځای یو مهمه خبره ده، خو نوموړی د خبری ایجنسۍ بلومبرګ دغه ادارې د پاکستان دننه د تعلیمي صورتحال په اړه یو رښتینی عکس ګرځوي، او وایي د تعلیم لپاره په کار ده امریکایي کومک سره سره خپل حکومت هم هغه ذمهواریانې ترسره کړي چې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره ضروري دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
نو دا اداریا بالکل صحیح اداریا ده، او حیات کې پاکستان یو پالیسی جوړه کړي چې تر څو وړ پالیسی بھی جوړه شوې چې را تعلیمي نظام باندې ابتدایانه والا تر آخره پورتنی تر هغه پورې دا ټول اقدامات چې کوم دي دا مطلب بالکل مصنوعی ښکاري، هیڅ قسم فائدہ نه لري. مدرسې بارے کې کوم تصور دې اصلاحات هغه ښکارا خبره ده چې هغه زمونږ دا کوم سرکاري سکولونه او کالجونه دي د دې مطابق نشي ساري، او په مدرسې خپل دې تبدیلې یو ډېر کوشش پکار دی، او چې تر څو پورې د سکولونو کالجونو تعلق دی نو په هغه کې کوم نصاب دی په هغه کې هم پکار دی چې لږ دغه طرف ته هم پاملرنه وشي.
د بلومبرګ خبری ایجنسۍ تر مخه په پاکستان کې د ریاست ریاست لخوا سکولونو ته پام نه ورکولو په نتیجه کې د 1300 تر 3000 دینی مدرسې قائم کړې شوې دي. دغه مدرسو څخه هر کال 200 تنان فارغ کیږي. بلومبرګ زیاتوي پاکستان کې نیم په نیمه سکولونو کې بجلی یا برېښنا او 20% سکولونو کې لیټرین اسانتیاوې هم نشته دي. دغه ادارې وایي په پاکستان کې 50% ماشومان سکولونو نه بهر دي. د دې سره سره د تعلیم لپاره وفاق او صوبه یوازې 2.5% بجټ مصرفوي، کوم چې په نړۍ کې د تعلیم لپاره تر ټولو کم بجټ دی. په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې چې د ترهګرۍ له وجې هم په لویه شمېره کې سکولونه نړولې شوي دي، په دغه سیمو کې د تعلیم لپاره کار کوونکي غیر دولتي سازمان الف لام یو مشر عمر اورکسی په وینا د پښتنو په سیمو کې د تعلیمي ادارو او سکولونو صورتحال نور هم په کته روان دی. بلومبرگ خبری ایجنسی لخوا په خپل اداریه کې د پیښور په سکول د خونړی برید وروسته د حکومت لخوا په مدرسو کې د نصاب دننه د بدلون هڅو هم ستاینه شوې، خو دغه اداریه وایي یوازې دغه هڅې د تعلیمي ادارو بدل نشي کېدلې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
ګران اوریدونکو، د ډیو ریډیو خبری خپرونې ته غوږی ساو. دلته په امریکا کې دا مهال خلک خپل ماشومانو لپاره په درختو کې داسې کورونه جوړوي چې په هغه هم ډیر مصرف کوي او ډیر پیسې هم پی لګي، خو دغه کورونه ډیر زیات هم ښکلي وي. دغه ریپورت د فوزی انجم ببینه، تاسو واوري او نور تفصیل تاسو په دې کې وړاندې کوو.
دینه خو مونږ ټول خبر یو چې د ونو فائدې ډېرې وي. چاپیریال یا ماحول ورسره ښه وي، د مځکې خاوره ورسره مضبوطه وي. ریجینا بیا په اوړي کې سوري ته کینو او ښکلي هم ښکاري. چې لرګي وچ کړو نو د کورونو په آبادیانو کې پکارېږي. خو خبر یې چې اوس خو په امریکې کې په ولاړو ونو کې کورونه هم جوړېږي. دا د درې کلنۍ میکا او د هغې وړې خور ته د هغو مور پلار په ونه کې جوړ کور ډالۍ کړی دی او میکا ورته څه خوشحاله ده. وایي زه میکا یم او زما خپل دا په ونه کې جوړ کور ډیر خوښ دی. د دې کور په جوړولو 28000 ډالره خرچه راغلې ده او د مځکې نه داسې 3 میټره به اوچت وي. دې دپاره جوړ پلیټفارم یا فرش په دوو غټو ونو باندې برابر شوی دی. کلي جنگلې ته رسیدلو دپاره داسې د پوړو والا دیوال لګول شوی دی چې واړه پرې په اسانه ختل شي. یو داسې ګرارۍ د پورته چې زنځیر سره تړلې د اوبو بالټې پې دمځکه نه پورته راخکله کیږي او د ماشومانو د لوبو د پاره یو غټ پلاستیکی پایپ والا خویدان کې هم شته دي چې پورته نه په ماشومان لاندې را خویدل شي. د میکا مور کریستین کینن وای ما دا غوښتل چې د ونې په دې کور کې د لویو کسانو د پاره چې کوم غټ ور دی نو په دې کې دی یو وړو کې ور هم وي. نو کله چې ته براو خېجې نو به ګورې چې د وړو د اوچتوالي په برابرۍ یو در زده چې لاستې ته دوی په اسانه رسیدل شي او د لویو کسانو د پاره بیا د غټ دروازې ورده. اصل کې ما غوښتل چې دوی دې به زمونږ د مدد نه په خپل یوازې هم خپل دې د مزه وال کور ته تل راتلې شي. خو اوس بل واوري د کینن کورنۍ خو خپل وړو د پاره په ونه کې کور جوړ کړی وو. دا لکه د هغوی کوټنۍ و، خو بالا سندر او د هغه خزي لکشمی خو د خپل استعمال د پاره داسې یو کور ځانته جوړ کړو. بالا سندر وای مونږ غوښتل چې یو داسې ځای ځانته برابر کړو چې د آرام کولو د پاره ډېر ښه وي. مونږ غواړو چې دلته راشو او سلک د خپلې خوښې مشروبات وسکو. نو دا د وړو د کور په نسبت یو لوی کور دی. رښتیا وایي سندر، دغلته خو فرنیچر هم موجود دی، کړکۍ هم پکې شته دی او د اوړي د موسم تیرولو د پاره ښه د مزې ځای دی. او د دغو دواړو کورونو جوړولو والا ډین رایټ دی چې د داسې ونو د کورونو جوړولو والا کار شروع کون کے ہم دے کال 2003 کے دے کار قبل د پارا کمپنی اخلاص کڑی وا او تر اوسے د سلور سو نہ سیوا داس پو ولاڑو شنو ونو کے کورونا خلق تا جوڑ کڑی دی
د واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
سلام شي قدر من اوریدونکو او زل بیا خبری خبرونه تاسو ته هر کله وایو زم تاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
اول هم تاسو باندې کو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان ویلی د سعودي عربستان د نوی جوړ شوی اسلامي ملکونو اتحاد برخه بوي خو د ایران یا شام په خلاف پوځي عملیاتو کې به برخه نه اخلي
دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولې دي چې هغوی د ترهګر تنظیم آی ایس یا داعش راوچتولو کې لاس لري
د پاکستان د سپریم کورٹ د هدایتو په رڼا کې د سنیټ د بشري حقوقو یوې کمیټې اسلامي نظریاتي کونسل ته د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون لپاره د وړاندیزونو خواست کړې ده
اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا ہے ہو لیکن اس کے سیف گارڈ اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکیں
افغان چارواکی وای د هلمند سنگین ولسوالۍ کې په عملیاتو کې 15 سلوي طالب وسلوال بجلی دي امریکایي چارواکی وای د سنگین ولسوالۍ واپس اخیستلو لپاره دوی هم په عملیاتو کې برخه اخیستې د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی وای
ولسوالۍ مکمل دی امنیتی دولتي ارګانو پلاس کړه او داسې واقع نه پرون نه بل ورځ نه ایس وخت داسې کار نه داسې سنگین ولسوالۍ دښمن پلاس لیدلې
سرټی کې تاسو واوریدل او اوس هم غوښې د مهمو خبرونو لنډیسته
پاکستان وای دوی د شام صدر بشر الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودري د سېنات د خارجه چارو کمیټې ته ویلي پاکستان په شام کې د بهرني پوځي مداخلت پر ضد دی او د شام د علاقایي سالمیت مرسته کوي پاکستان دا هم ویلي دی بد ترهګرۍ پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف برخوي خو د ایران او شان پر ضد به څه قسم عملیاتو کې برخه نه اخلي
افغان چارواکي وایي د ملي پوځي ځواکونو او هوایي ځواکونو په مرسته وتوانېدل چې د سنگین ولسوالۍ مهمې برخې بیرته خپل تر کنټرول لاندې وراولي د هلمند والی مرسیال محمد جان رسولیار وایي چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 طالب وسلوال وژل شوي دي او په لسګونو نور د عملیاتو پر مهال ژوبل دي د امریکې پوځ ویاند کال مایکل وایس آف امریکا ته ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو په عملیاتو کې هم برخه اخیستې وه
پاکستان د بنگلاديش هغه تورونه رد کړی چې ډاکه کې د دوی یو سفارتکارا بنگلاديش کې د ترهګر فعالیتونو مالی مرسته کوي میډیا ریپورټونه وایي د بنگلاديش د حکومت د غیر رسمي خواص وروستو پاکستان د ډاکې نه خپل سفارتکار راوستي ریپورټونه وایي د ډاکې یو عدالت په وړاندې د یو نیول شوي تونلاري لخوا د پاکستانی سفارتکار سره اړیکو منلو وروستو بنگلاديش چارواکو دغه ګام پورته کړی دی د جماعت المجاهدین بنگلاديش تون ربډلې غړی ادریس شیخ د نومبر په 9 نیټه ډاکه کې نیول شوی او هغه په 8 دسمبر په عدالت کې خپل بیان ورکړو
په پاکستان کې د سنیټ بشري حقوقو کمیټې سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده سنیټر نصر جلیل پرون د کمیټې غونډې پر مهال ویلي چې دغه قانون کې بدلون راوستل ډیر مهم او ضروری دی ځکه چې د دې قانون نه غلط استعمال هم کېدی شي
د شام خارجه وزیر ولید معلم وای هواد د څه قسم بهرنۍ لاسوهنې بغیر جنیوا کې د سولې خبرو اترو کې د برخه اخیستلو لپاره تیار دی یو هفته وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام کورنی جنگ ختمولو په غرض د یو نړیوال امن پلان منظوري ورکړې وه
نن د پنځشنبې په ورځ د سعودي عربستان جنوب لویدیز ښار جیزان په یو روغتون کې د اور لګیدلو له کبله شاوخوا 15 تنه وژل شوي او 102 کسان نور ژوبل دي. ژوبل کسان په بیړه سره نورو روغتونونو ته لیږل شوي دي او دا مهال حاله د کنټرول لاندې دی.
د امریکې واشنگتن پوسټ رسپانډ باید د کورونو چارو امنیت وزارت راتلونکي کال جنوري میاشت نه په غیر قانوني توګه امریکې ته راغلو کورونو خپل هیواد ته واپس کولو عمل شروع کوي. واشنگتن پوسټ د شورو پورز ناوخته خبر کړي ریپورت کې ویلي امریکا د داسې کورونو په هدف کولو لپاره د چاپو تیاری کوي څوک چې د تیر کال شروع راهسي امریکې ته په غیر قانوني توګه راغلي.
په چین کې د پنځشنبه په ورځ شاوخوا 10 ښارونه د هوا الوزګۍ له کبله د لوړې کچې په خبرداري کې دي او له همدې کبله ښوونځي تړلې دي او بیجینګ کارخانو ته د الوتکې کمولو لپاره هڅې پیلولو خبر ورکړل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدون کو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه تغواګی ساو تفصیل تاسو واوریدل او اوس هم بیا راځو د ریپورتونو ولور ته چې د پاکستان د سپریم کورټ د هدایاتو په اړه کې د سنیټ د بشري حقوقو یو کمیټه اسلامي نظریاتي کونسل ته د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون لپاره وړاندیز خواست کړی دی او هغوی ویلي دي چې دغه بدلون ډیر ضروری دی ځکه چې د دې قانون نه د غلط استعمال هم کیدی شي. په دې هکله د سیمینا زمونږه د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاه یو ریپورت را لېږلې دی. تفصیل یې تاسو ته په دې ریپورت کې.
د تیرې شروع پر ورځ پایتخت اسلام آباد کې د سینیټر نسرین جلیل له سوري لاندې د سینیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډه شوې ده چې پکې د سینیټ غړو د سترې محکمې لخوا د مذهب د سپکاوي قانون کې د اصلاحاتو راوړلو د هدایاتو عملي کولو په حق له بحث کړي دي. 13 میاشتې سترې محکمې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په تور د مرګ سزا یافته مجرم ممتاز قادری ته د لاندې عدالت لخوا اورول شوې د مرګ سزا برقراره ساتلې وه او سپریم کورټ د ممتاز قادری د وکیلانو اغه د ریز رات کړو چې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوي کړو او ممتاز قادری د تاو نه وجلیو. سپریم کورټ په خپل فیصله کې په ګوته کړې و چې سلمان تاثیر صرف توهین مذهب قانون تر بیا کتنه غوښتنه کړې و کوم مطالبه چې سجورم نه دی او دا چې دا اختیار هیڅ سره نشته چې هغه په بل یوتن د توهین مذهب الزام لګوي او بیا په دغه تور مړم کړي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د سینیټ د بشري حقوقو کمیټې مشر سینیټر نسرین جلیل وایي چې څوک هم د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم پشان کې د ګستاخې سوچ نشي کولې. خود نسرین جلیل په وینا دا هم یو حقیقت ته چې پاکستان کې د توهین مذهب قانون په تواتر سره غلط کارول کیږي او دا زیاتوي چې اوس وخت راغلی دی چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی شي.
ظاهر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حوالے سے میری تقدس پہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آ جائے اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا ٹھیک ہے ہو لیکن اس کے سیف گارڈز اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکیں.
دا وای چې د سپریم کورټ د فیصلې د وجې دغه قانون ته بیا کتنې لار کولاو شوې ده ځکه چې مخکې به چا په دې معاملې د خبرې جرأت هم نشو کولې. خو د سترې محکمې فیصلې ریاست ته ډاډ ورکړی دی چې توهین مذهب په قانون کې د بدلونونو لپاره د ملک ټولو اړوند ادارو او شخصیاتو په سلا سره یو متفقه قانون سازي وکړي شي. نسرین جلیل وویل چې د دوی کمیټې په دې تجویز هم غور کوي چې د یو تن په ضد د توهین مذهب د مقدمې د اندراج طریقې کار دې بدل کړي شي او په دې تور دې اف آئی آر اندراج علاقہ اولی شکل چې پولیسو ته په خپل تفتیش کې ډومبې دا یقین شي چې واقعي د غتن د مذهب سپکاوي کړی دی د چا خلاف چې اف آئی آر درج کولو خواهش شوی وي. نسرین جلیل زیاته کړې ده چې په دې اړه قومي اسمبلی کې یو بل د حکومت د طرف نه هم وړاندې کړی شوی دی او د دې مجوزه بل د لارې د توهین مذهب دروغ الزامات لګولو په سر د اوو کالو د قید سزا تجویزه کړې شوې ده. واضح دی وی چې د پاکستان سترې محکمې هم دا منلې ده چې پاکستان کې د توهین مذهب د قانون د شخصي ګټو او ذاتی طرفګنو لپاره کارول کیږي. د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې د دغه قانون د غلط استعمال واقعیات نه یوازې د کمشمیر فرقو خلاف رامنځته کیږي بلکې اکثر مسلمانان هم د دې قانون د غلط استعمال ښکار کیږي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا ډیوا ریډیو دا که واړی چی ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیوا ریډیو @voanews.com زمگا ای میل پتہ ودا سی لکھئی DEEWARADIO@voanews.com چدا سے بے لکھئی VOANEWS.com
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی خیبر پختونخوا کې د دوست فاونډیشن په نوم غیر حکومتي اداره وایي چې په خیبر پختونخوا کې په جیلونو کې بندو خزو باندې د ملګرو ملتونو د بینکاک رولز یعنی د بینکاک رولز په نوم قانون لاگو کول یا پرده کول پکار دی. په دغه قانون کې په جیلونو کې چې کمی خزی بی هغوی ته بیلابیلې اسانتیاوی او د هغوی د تحفظ لپاره د ګامونو اخستلو غک شوی دی. د دوست فاونډیشن تر مخه دا وخت د خیبر پښتونخوا په جیلونو کې 9.5 خزی په بیلابیلو جرمونو کې بندې دي. په دې کې ځان له د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې په جیل کې 9 خزی بندې دي. د دوست فاونډیشن د مشر ظفر الله خان سره په پیښور کې د ډیبر ریډیو خبریال حمید الله یو مرکه کړي.
د خیبر پختونخوا په جیلونو کې تقریبا 900 یا 950 داسې لږ داسې فیمیل موجود دي. صرف پېښور پریزن زموږ زیاده پاپولیټیډ دی د فیمیل په حواله سره. لکه 13 هفته مونږ د دغه خسي وګڼه نو هلته 97 فیمیل فار د فرسټ ټایم مونږ دلته ولیدي چې یاره فیمیل دلته راغلې. نور مردان کې 36-30 او داسې په هریپور کې 45-50-52 داسې وي که نه. او بل دا انډر ٹرائل زیادې دي کنوکټیډ کمې دي که نه. کیسز لا پہ چلے گی نو کنوکٹیڈ ریشو ڈیرا کم ادا پدی کے بس صرف 200 یا 150 کنوکٹیڈ ہی نور با انڈر ٹرائل لی زیادہ تر اول پٹا بندے چھ کم دیا ڈرگ ٹریفکنگ ہے نا لکھا دا منشیات و سمگلنگ اور دی سیزنوں کے اور بیان صاحب آدھا کار لفٹنگ وغیرہ چوری واڑے واڑے پریٹی نیچر اوفینسز کے ڈیر مولویسی قتل کے لگا 300 دو کے ہم مولویسی خود دونوں سے وانا
او دا بینکاک رولز د امپلیمنٹیشن تاسو خبره کوي چې دغه د زنانو چې کوم جیلیانې زنانه دي دغه د حقوقو څارنه کوي نو دي کې رولز کې دا وی کم حقونه بیان شوي دي او پښتونخوا په جیلونو کې به دایسه پولیس
15 سیزونه د دې مین او ټارګټ دي د دې چې یو د هغه ټریټمنټ یاره خو یو خدای چې یو ان بینکاک رولز چکا امپلیمنٹ شی دا دے ہیلتھ ہائجین حوالہ سارا دا دے اسپیشل ٹریٹمنٹ نورم لگ بہتر شی لیکن اس یو این بینکاک رول دا دے اسپیشل نیڈز بندے اصل فوکس کئی نو بلدارے چے دلتا چکم معشومان دی اغیرہ پر یو پراپر دوسرا لکھا اس 25 معشومان دا مین جو سارا دی گا نا چکم فیمیل خواتین دی دنانا قیدیان دی پی خبر کے نو اغیر سارا چکم معشومان دی گو چے نو اغیرہ پر موی چی یو دا سے مستقل اندغا جوڑ شی گا نا یو سیٹ اپ جوڑ شی پا ہر دغا لیول مندی ڈسٹرک لیول مندی یا پریزن لیول باندی چے اغیر ضرورتوں نے پورا کی گیا اغیر ایجوکیشن اغیر سکلز اغیر
لکھتی فیملی بلاک شروع کړو چې کوم نارینه دي یا زنانه جلیانې دي چې هغوی ته په میاشت کې یا په شپږ میاشتو کې د یو ځای پاتې کېدو لپاره د یو مکم یو هفته مکه ورکوله هغه اوس افریټ یې ونه نو پای ورکې
موږ دا وایو چې بینکاک رول وایي چې لکه څنګه چې کوم حقوق سړی ته ملاویږي سړی ویزیټس دا ناراضی داسې د فیمیل هم ور ناراضی او فیمیل چې کوم قیدیانې دي هغه ته میلم راتلی شي او هغه چې کوم ایشوز دي دا د ایڈریس کې موږ په دې حق یو چې را ده باندې عمل وشي
قدر من اوریدون کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته لا واشنگتن ڈی سی نقوا گیساو نن بلوچستان کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر سردار ثناء الله زهری د صوبې د نوی وزیر اعلی په حیث سوګند اخیستی دی او هم نن د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي راحله حمید خان دورانی د بلوچستان صوبایي اولنۍ ویاند مقرره شوې ده او دا ټاکله شوې ده. په دې هکله حمید سمسور د کوټنه تاسو ته نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د کاغذاتو د جمع کېدو لپاره نن د ورځې تر 2 بجو پورې وخت ورکړل شوی و. بل کاندید کاغذونه جمع نه کړل. هم له دغه سببه د مسلم لیگ نون د صوبایي اسمبلی غړی نواب ثنا الله زیری د بلوچستان اعلی وزیر لپاره بیل سیالۍ پرته اعلی وزیر وټاکل شو. د صوبایي اسمبلی سپیکری رایلا دورانی د دې اعلان وکړی.
تقریباً 54 اراکین اسمبلی اس وقت ہال میں ہیں اور انہوں نے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی. نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
متفقہ قرارداد پیش کر سو سلور تنجوستو پردباندی دباور یقین وکڑی. سردار ثناء اللہ زہری وویل،
میری اولین ترجیحات میں جو ہے سب سے زیادہ امن امان کا مسئلہ ہے. وہ کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے کافی حد تک انہوں نے امن امان کے معاملے پر کنٹرول کیا ہے، لیکن مزید ہمیں
زما تر ټول مهم لمړی توپ د امنیت خراب وزه شکول دی. ډاکټر عبدالمالک د دې د پاره کوم کار کړی وو؟ موږ به تکل کوو چې نور دغه وزه شکو. د ویل چې د پرمختیا پروژې ته به دوام ورکوو. د ویل چې بلوچستان د رقبې پر بنسټ باندې د ایوا تر ټول لوی صوبه ده. د خلکو شمیره لږ ده. د روغتیا او د تعلیم لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. سردار ثناء الله زیری وویل چې دی به له بولان او له سینځخه د چشلو اوبه دلته راولي او کوټې ته ځندې د منګي اوبو زیرمه به هم پرانیسي. د اعلی وزیر د سری دغه بدلون د مری د تړون عملی بڼه والا. تیره ورځ ډاکټر عبدالمالک بلوچ استعفا ورکړې والا. په 2014 کې د مئی پر 11 باندې په عامه ټول ټاکنو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي، نېشنل پارټي او مسلم لیگ نون له لوري دغه مایده سوې وه چې و پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته ګورنر او نورو سیاسي ګوندونو ته د اعلی وزیر لپاره د 2.5 کالو موده ورکړې وله. د مری د تړون دغه 2.5 کاله د دسمبر پر 9 باندې پای ته ورسېدل. د دسمبر پر 10 باندې وزیر اعظم نواز شریف د نواب ثناء الله زیری نوم د اعلی وزیر لپاره وټاکی. سردار ثناء الله زیری په 1961 کې د خوزدار د تحصیل زیری کلی انجیرا کی د اگست پر څلرمه باندې د دودا خان زیری په کور کې زیږیدلې دی. 45 کلن ثناء الله زیری تر 14 پوری زدکړې ترلاسه کړې دي. پرله پسې د صوبایي اسمبلی غړی ټاکل کېږي. سردار ثناء الله زیری نه یوازې د خپلې قبیلې سردار دی، بلکې دی چیپاب جالوان هم دی. نواب زیری ډیری قبایلی جګړې لري. تر دې لمخه نن غرمه رایلا حمید دورانی په لومړي ځل باندې د صوبایي اسمبلی سپیکر لپاره وټاکل سواله. له تیرو 2 میاشتو څخه د سپیکر چوکۍ خالی ولا. دا لومړی ښځه ده چې په بلوچستان کې د سپیکر لپاره ټاکل کېږي. رایلا دورانی زخه لیاقت هغه سوګند واخستې.
مې خپل اس کامیابی کو ذاتی طور پر مې خپل ماں اور بلوچستان کی تمام ماؤں کے نام کرتی
ہوں. باندھ کوم سیدھا اسپیکر چوکی مالا پارا یو لویا ننگوانا دا. د دې په خبره چې په بلوچستان کې د شوزو ډیر درناوی کوي او د سپیکر لپاره دا ټاکل کېدل دا یو ډیر مهم برابری دا. تیر ورځ په اسلام آباد د مسلم لیگ نون په غونډه کې د سپیکر لپاره دا نومول سوی و. د سپیکر د انتخاباتو لپاره د کاغذانو د جمع کولو 10 بجې وخت ټاکل شوی و. پریزیډینګ افیسر لیاقت هغه وویل بل کاندید کاغذان نه جمع کړي، خو د جمعیت علما اسلام پی د صوبایي اسمبلی غړي مفتی ګلاب د سپیکر لپاره په ځنډ باندې کاغذونه جمع کړل چې بیا رات کړل شو. رایلا دورانی د وکالت ډیګری هم ترلاسه کړې ده. یو څو مدایه په صحافت کې هم کار کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوسو د فارټا یوت فیسټیول په نوم چې د قبایلی سیمو د ځوانانو چې کمی لوبې شروع شوې دي په جمرود کې په غټ میدان کې په دې کې د یو شمیر لوبو لوبغاړي برخه اخلي. هم دغه ځای نه زمونږ خبریال شاهین شاه یو رپورټ را لېږلی دی چې پکې یې د پولیو اغیزمن ماشومان ځوانانو چې فوټبال او د کرکټ د ټیمونو برخه دي د دې سره خبرې اترې کړې دي چې دوی ته هم د لوبو په میدانونو کې موقع ملاو شوې ده. دغه رپورټ شاهین شاه افریدی تاسو ته وړاندې.
د اولنی گورنر فاټا یوت فیسټیوال په دویم ورځ نن په جمرود خیبر ایجنسی کې د ځایی لوبغاړو سره په جمرود سپورټس کمپلیکس کې ومنځلې شو. د دې غونډې مشر میلما د فاټا ایڈمنستریشن سیکرټری ظهیر الاسلام او د خیبر ایجنسی ایمینه شاجی ګل او د پولیټیکل انتظامیه شرکت وکړو. په دې فیسټیوال کې د خیبر ایجنسی بیلابیل سیمو نه راتلونکي لوبغاړي به مختلفو لوبو کې برخه اخلي او د جمرود شاکر سره تعلق لرونکي کلیم الله کنچ پخپا د پولیو رنځ وهلې په فوټبال کې د ګولی په حیث برخه اخلي. او دوی وایي
دا مونږ هغه دی چې مونږ په دا هغه کې مونږ مخکې لاړ شو او مونږ کم پاکستان قومي نیشنل ټیم دی فیډ والا معذورو والا مونږ پاکې حصہ اخیستل غواړو. مونږ چې پاکې قومي ټیم کې مونږ ولوبېږو دا مونږ یو چانس دی دلته راغلی دی چې مونږ دا چانس نه مو فائدې نه موقع وچی.
خو بلخوا د باړې نه راتلونکي یو بل د پولیو رنځ وهلې کرکټ لوبغاړی ګلزار احمد خوشبینه دی او وایي چې دا د پاکستان مشهور لوبه ده او د خیبر ایجنسی نور وتلو لوبغاړو په شان دی هم د معذوره لوبغاړو په فهرست کې خپل نوم پیدا کولو کوشش کوي او وایي چې داسې هلې ځلې د دوی دپاره یوه غټه موقع ده.
کور کلی کې کرکټ لګول که موږ لاته نه موقع نه ملاویږي لکه دا شانې څنګه چې دا فیسټیول نورم پکار دی چې موږ دا شانتی ټورنمنټونه منعقد شي ځکه چې موږ مخکې انټرنیشنل د پاکستان باغه وکړو.
په دې موقع مشر مینما ظهیر الاسلام دا فیسټیول د امن نښه وګرځوله او په هر کال یې منعقد کولو یقین دهانی ورکړه. شاهین شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، جمرود، خیبر ایجنسی.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجړه کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني نو هغه به هم لاس اجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کا
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي چې خوشا 300,000 کډوال او د کډوالو ماشومان په جرمنی کې دا وختي سهولتونو او تحفظ ته ضرورت لري. یونیسف ویلي دی چې دوی د حکومت سره د مرستو لپاره په یو پیکیج او په ګامونو باندې هم کار کوي چې د دغه چیلنجونو مخنیوی وکړی شي. په دې حق باندې د وایس آف امریکا یو رپورټ د اوسا زمونږ همکار ارباب محمود دلی وړاندې کوي.
جرمنی ته سخ کال نږدې 300,000 کډوال او پناګزین رسیدلی دي. په دې کې زیاتره د شام او افغانستان سره تعلق لري. دا خلک په خپل ملکونو کې د جنگونو او زور زیاتونو د بچ کېدو لپاره ډېر په ګرانو لارو سفر کوي. یونیسف وایي که هر څه دا خلک خپل منزل ته رسیدلی دي، خو د هغو 300,000 ماشومانو لپاره د یو لوی غیر یقیني سفر شروع دی. دا واړه د زور زیاتې زیات ښکار کېدلی شي. د یونیسف غړې سارا کرو برلن کې د دویم عالمی جنگ په یوه زړه ودانۍ کې ځای شوي نږدې 2,000 کډوالو او پناګزینو سره د لیدو وروسته واپس جنیوا ته راغلې ده. دا وایي په خیمو او نورو عارضي ځایونو کې دا کسان ډېر معمولي حالاتو کې ژوند کوي.
The exposure that children and women have to violence, to sexual abuse, to exploitation.
مونږ ډېر د تشویش وړ اشاره لیدلې دي. په دې هنګامي مرکزونو کې د خزه او ماشومان د تشدد او د جنسي زیاتونه د بچ کېدو هیڅ بندوبست نه لري. یوازې په دې مرکزونو نه، بلکې د ملک په نورو علاقو کې هم ځای شوي خلک د دې خطرو سره مخ دي. کرووی د کډې کوونکي ماشومانو د حالاتو او ضرورتونو په حق ډېر کم معلومات لري. په خاص توګه هغه 50,000 ماشومان چا سره چې څوک هم نشته. دا وای د دې ماشومان د تحفظ او خیال ساتلو لپاره دوی شمیره او نور معلومات نه لري. خدا ته مسرګندوي چې یونیسف به په دې ډیر زر قابو ومومي.
Fall into the youth and welfare system while often accompanied children are the ones that fall between the cracks.
کوم ماشومان چې بيخي سوک نه لري هغه د ځوانانو او خیر خګړې په دایره کې راځي، خو سوک چې د چا سره راغلي دي هغه د ماشومان لپاره د مرستو لري پاتې کیږي. دوی سکول ته نه لیږل کیږي، دوی د لوبو ځایونو او د زده کړې ځایونو ته رسائی نه لري. کرو وای یونیسف په ټول ملک د ماشومان د خیال ساتلو او تحفظ لپاره نږدې 200 مرکزونو کې د حکومت سره مرسته کوي. دا اداره به د حکومت او د جرمني شخصي ادارو سره په مرسته د خطرو سره مخ د ماشومان پیژندلو کوي. ماشومان ته به د لوبو او د زده کړې مواقع ورکوي، په نفسیاتي توګه ځپلي شوي ماشومان علاج بکوي او په مرکزونو کې به د دوی د تحفظ نظام نور هم مضبوطوي.
حضر من اوریدونکو د ډی وی ریډیو خبرې خبرونه لا دوام لري او دا مهال په پاکستان کې د شودو نه د جوړ خوراکي توکو کاروبار دومره کامیاب نه دی او د دې وجوهات څه دي؟ د دې په شا کوم وجوهات دي چې دغه کاروبار هلته ډیر نه دی او هم دې کې ډیره ګټه نه ده ترلاسه شوې؟ په دې هکله د ډی وی ریډیو خبریال ملک فقاس یو ریپورت تیار کړی او ریډیو ته تاسو پام راګرځو.
د پیور کولو ساروی چې چا کروي هغه پر روزګار دی او په ګټور روزګار. په صوبه کې دومره ساروی دي څومره چې د خلکو تعداد دی، خو بیا هم سوچه په هر انسان ته نه ملاویږي، ځکه د ظریفو خونتون د لایف سټاک شعبې ډین پروفیسر سبحان قریشی وایي چې د دې اصل وجوهات ناپوهتیا، د تعلیم کمی او د وسایلو ناپیژنګلو ده. په دې مد کې دوی نړیوال کانفرنسونه منعقد کوي چې ساروی پالونکو او کاروباریانو کې په دې حقله پوهه خوره کړي. نوموړی وایي چې د ترکی حکومت د سارو پاللو او روزګار له د صنعت درجه ورکړې ده چې د ملک په سر غټې فائدې ترلاسه کوي. ځکه ډین سبحان قریشی په دې اړه د ترکی په امداد داسې قسمه حل ځلې شروع کوي چې د صوبې عوام او کاروباریان به خوشحاله شي.
سلجوق یونیورسيټي دلته یو ټیکنو پارک جوړ کړی دی. دغه ټیکنو پارک اتو کالو کې سل کمپنیانو داسې جوړ کړی دي چې دغه د اربون روپیې مالیت دی او چې کوم دغه دی اګریکلچر د لایف سټاک سیکټر چې کوم دی دته انډسټریل شکل ورکړی دی. نو موږ په دې کانفرنس کې یو معاهده وکړه دغه سلجوک یونیورسيټي سره، په دې باندې دستخط وکړو ټیکنو پارک سره او ډیری ساینس پارک مینځ کې مې یو معاهده وکړه.
دوی دلته د ډیری ساینس پارک په نوم د روزګاري او پالونکي طبقې دپاره یو پلیټ فارم شروع کوي چې په دې روزګار کې جدت راشي.
موږ ډیری ساینس پارک ته د اتاریټي یا د بورډ یو شکل ورکو چې دا یو خود مختاره اداره وي او دې کې د ګورمنټ یا د بزنس مینانو سره داسې نه چې دې ته څه نقصان ورسوي، بلکې هر سړی راځي او خپل خپل رول مدا کوي، خپل خپل فائده مغلي. دا اتاریټي به دا کار وي چې کوم دا زموږ وسایل دي اسکیټډ فارم کې دي، ارګنایز نه دي، دا موږ صحیح طریقې سره ارګنایز کو، د کی کوالټي کنټرول راولو، د کی بزنس کنسپټ راولو. ځکه چې یو سړی صرف فارمینګ کوي نه دی ته پروا نه کوي چې د سره سرویس عمر دي، د دولت عمر دي او د مینیج کوي څنګه. لکه یو سړی دی چې هغه سره 200 چلې دي یا سره 500 میخې دي، دا یو غټ انویسټمنت دی، نیم کروڑ روپۍ، او دې د انویسټمنټ نه فائدہ صحیح نه خلی. کله چې جمع وګورې، کله ماشومان سکول وګورې، کله نور د لیوینګ سټانډرډ وګورې، دا دې صحیح طریقې سره دغه نه فائدہ نه خلی. او دې سره سره چې دنه کوم خوراک راځي، غوخه یې پي نغم د انسان د استعمال قابل نه دی، د کی دومره ټاکسین، دومره زهر، دومره بيماريان او جراثیم پکې موجود وي چې دا انسان قابل نه دی. نو ډيري ساينس پارک دا کوشش کوي چې دې سړي سره چې څومره وسایل دي دا صحیح طریقې سره استعمال شي، دته هم فائدہ ورسي او د خلکو ته هم فائدہ ورسي.
نو ماوله وای چې دوی امریکای دفاعي محکمې سره هم د صفایې په حق لبانې مشترکه حل ځلې روانې دي.
امریکای چې کوم ډیفنس محکمه ده هغې سره د ریسنس پارک یو کار شروع کړی دی، بایو ریسک مینجمنت، چې کوم زموږ د فوډ چین دی، چې کوم د خوراک راځي پی اګۍ او چې کوم غوښه ده، د دې د فارم نه تر کنزیومر پلیټ پورې ټول مارکیټنګ چینل کې موږ ٹرائی کوو چې دې چې کوم زهریلے مواد دي یا د کوم جراثیم دي، بیماریانې دي، د دې تدارک وشي.
څنګه چې دوی د پوهنتون پروفیسر هم دي، غواړي چې په تعلیم کې هم دوی طالب علمانو ته داسې پوهه ورکړي چې د ډیګري اغېستو نه پس هغوی د ملک او صوبې دپاره فائده مند وګرځي. حکومتي او غیر حکومتي ادارې د پایو شودو او غوښې په مقدار کې د اضافه دپاره مختلف پراجیکټونه هم لري چې نه یوازې د صوبې دننه پیداوار کې اضافه وکړي، بلکې صوبه کې دننه دومره گنجائش تا چې پوره ملک ته فائدہ ور کی صرف کپالون کی در روایتی طور طریقوں پزے نو نسلونا اور نو طریقے پلے کی ملک وقاص خان وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو پہ خبر
وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو
استاسو پورٹول نڑے کے پوے پانا ہم اور ادل شی
زمون دا ویب پانے پتہ دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com